دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 1 نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې رکلیم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې حال درکو. د پاکستان په پخوانی پوځي واکمن پرود مشرف د غداري د مقدمه د افغان حکومت لخوا له پاکستانه د بریدونو په اړه د احتجاج تیر ورځ په پېښور کې د بمی چودنې او قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه هم راپور لرو. خوړومبی د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه اوري.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته ویلي چې نن عدالت ته حاضر سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویل سوي چې په هیواد کې د زیاتو سوو ترهګرو بریدونو له کبله پاکستان ته خپل احتجاج وړاندې کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین د کړکیچ په اړه له خپل روسي سیال سره ملاقات کړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له ملک سره د غداري د مقدمې په لړ کې نن عدالت ته ورغوښتې دي. اټکل کېږي چې عدالت به نن په رسمي توګه پرویز مشرف په دې تورن کړي چې له پاکستان سره غداري کړې وه. سپریم کورټ امر کړی چې که پرویز مشرف عدالت ته حاضر نسو نو دې ونیول سي. پرویز مشرف تر دې وړاندې د روان کال د فروری پر 13 نیټه د یو لنډ وخت لپاره عدالت ته حاضر شوی و. د یادونې وړ ده چې د پرویز مشرف نوم د هغو خلکو په لیست کې شامل کړل شوی دی پر کومو چې له پاکستانه وتلو بندیز دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته دند سپارلې چې د پولي له هغې بلې غاړې د ترهګرو بریدونو د زیاتېدو له کبله د افغانستان احتجاج د پاکستان د سفیر په وسیله د اسلام آباد چارواکو ته ورسوي. د ولسمشر احمد کرزي مطبوعاتي دفتر د یکشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل چې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی پرونی غونډې ته ویلي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوستو منظم بریدونه زیات شوي دي. محمد عمر داودزی دا څرګندونې تېره ورځ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې وکړې. هغه دا له سرحدي چارو سرغړونه او د ډیورنډ کرښې له هغه بلې خوا ترهګرو بریدونه وبلل او پر هغه یې سخت اندېښنه څرګنده کړه. پاکستان د افغان چارواکو د دې وروستیو څرګندونو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکو ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې یې د حقاني شبکې 12 وسلوال نیولی دی. هغوی وایي چې دا وسلوال د خوست په علي شیرو، صبریو او غلام خان بندر په سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو په ځانګړو پوځي عملیاتو کې نیول سوي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران د یکشنبه په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل
12 نفر وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې سره مستقیما ارتباط لري هغوی مستقیما د دوی لخوا نیول شوي. دغه عملیات د غلام خان بندر، علي شیرو چرګوټي سیمه او د صبریو پولیس والی کې ترسره شوي دي چې په همدې کې دغه ټول لستراوړنی او دغه نیول شوي کسان شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ته انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د افغانستان حکومت د کابل او تهران ترمنځ د امنیتي همکاریو پر سند د کار او د دې سند د بشپړ کولو لپاره یوې کاري ډلې ته دنده سپارلې ده. دا خبره د یکشنبه په ورځ له ارګ څخه په خبر سوي بیان کې شوې ده. خبر پاڼه وایي د ملي امنیت شورا په غونډه کې پریکړه وسوه چې د دې سند د بشپړولو لپاره دی د وزارتونو ترمنځ یو کاري ډله جوړه سي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو د سند د برابرولو او لاسلیک کولو په اړه په تهران کې هوکړ کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ځنډولی دی. ولسمشر حامد کرزي وایي پر دې تړون په لاسلیک کې د ځنډ لامل دا دی چې د ده په وینا امریکا د افغانستان شرطونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبه په ورځ د اوکراین د بحران په اړه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پیرس کې لیدکاته کړې ده. د هغوی د ملاقات تر 4 ساعتو دوام درلود کوم چې جان کیری په دوستانه وباله. هغوی بیا په جلا جلا خبرې غونډو ته څرګندونې وکړې. جان کیری وویل چې دی او سرګی لاروف پر دې سلا سوي دي چې د اوکراین د بحران د حل یوازنۍ لار ډیپلوماسي ده، او داسې به هیڅ پرېکړه نه کیږي په کوم کې چې اوکراینیان نه وي شامل. جان کیری وویل چې د اوکراین د پولې په اوږدو کې د روسي پوځیانو شتون د امریکا اندېښنې پارولې دي. د اوکراین په اړه په هر ډول رښتینی پرمختګ کې باید دا شامل وي چې روس خپل هغه پوځیان لري کړي کوم چې اوس مهال د اوکراین پر پولو پراته دي. نن شپه مې د دغو ځواکونو د شتون په اړه خپل اندېښنه د روس د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړه. موږ په دې باور یو چې دغه ځواکونه په اوکراین کې د ویرې او فشار فضا رامنځته کوي. سرګی لاروف وویل چې اوکراین باید د یو داسې فیډریشن په چوکاټ کې اوسي کوم چې خپلو بیلابیلو سیمو ته پراخه خپلواکي ورکوي. نوموړي پر دې سربیره پر اوکراین د یرغل کول رد کړ چې د روس په خاوره کې دننه د اوکراین له ختیځې پولې سره په لسګونو زره پوځیان ځای پر ځای کړی دی. د مصر د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې د دې هیواد د ولسمشر انتخابات به د روان کال د مئی پر 26 او 28 نیټه ترسره شي. د مصر د انتخاباتو نیټه 13 ورځ له هغه 10 میاشتې وروسته اعلان شوه چې پوځ په جمهوري توګه ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسي له واکه لری کړ. محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره یو ځای د خپل هیواد پر ضد د سازش ترڅنګ د یو شمېر تورونو له کبله په زندان کې دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کله اوریدونکو زمنګا په دغه روان خبرونه کې تاسو لپاره منګا د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه راوړو. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد غداری د مقدمه اوریدنه نن کیږي. قبایلی مشران وایي قبایلی سیمو کې د ورانشو سکولونو په بیا ودانولو هیڅ کار نه کیږي.
دشتګرد ټول توجودي له ورتلې و چې سکولونه وحنتي په بار بار دا ویلي دي چې موږ به دا سکولونه بیرته اثر نه او جوړ کو تر اوسه پورې صدا شي باغې پروګرس نه لري.
او په خوست کې د حقانی شبکې سره تړاو لرونکي 12 وسلوال نیول شوي.
12 نفره وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې سره مستقیما ارتباط لري هغوی مستقیما د دوی لخوا نیول شوي.
د سیمه نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د خبرونه پړمبه برخه کې منګه په سیمه کې موجود خپل همکارانو نه تاسو د پاره تازه معلومات خو په دغه سیمه کې روانو چارو پاړه باندې دا وخت سره اسلام آباد ریاض مساخیل د ټلیفون په کرخه دی. مساخیل صاحب تاسو ستړي مو شئ، هم سهارم په خیر.
ډیر مننه شاهین جان، مخوار مش استادیوم سهار په خیر وي.
ډیر مننه. ریاض، د جماعت اسلامي انتخابات شوي دي، د پارټۍ دننه کوم انتخابات ته پای کې له خیبر پختونخوا سراج الحق صاحب چې دین او غاد جماعت اسلامی امیر ټاکل شوی دی، نو په دغه اړه له معلومات راکو په دغه اړه د خلکو رائے څه دي؟ یعنی په دغه سیمه کې دغه د امنیت خراب وضع، د امنیت امن لپاره مذاکرات، افغانستان کې صورتحال، په دغه حواله دا انتخابات یې رد غوړ کېدل، په دغه اړه باندې دغه کارپوهان څه وایي، د خلکو نظر څه دی؟
جی بالکل شاهین، تر سو برج دغه اوټونو خبره دا په دغه کې د سراج الحق سره سره اوس کوم چې پخوانی امیر منور حسن او دغه رنگ لیاقت بلوچ هغه هم مقابله ته ولاړو، خو سراج الحق بیا دغه مقابله وګټله او کې دي راتلون کې سورو کې هغه بیا دغه چوکې باقاعده سوګنپور ته کې دغه رنگ دا دی په باقاعده توګه امیر خې د جماعت اسلامي دا وخه هغه چونکو سینیئر وزیر هم د صوبې نو خلک داسې وی کارپوهان داسې وی وای چې مناسب دادا او امکان دادا چې کیدی شي د بیا دغه عہده تر لاسه کول ورستو د سینیئر وزیر چې کوم هوته د وزارت ته هغه پری دي تر څو پورې چې د افغانستان خبره ده یا د نور د صورتحال خبره ده نو دا به یقینا د لپاره یو سخت وخت پدی وي چې یو طرف ته خدای افغانستان نه چې کوم وطن روانه ده د 2014 کال کې کوم خارجي قوا دي هغه به وزي نو په دغه لړ کې هم چونکې د جماعت اسلامي یو موقف داس پاتې شوی دی چې د اسامه په مرګ باندې هم د کم چې د حمله کیږي یا کم چې کاروایان کیږي نو په دغه کې هم د جماعت اسلامي موقف واضح دی چې هغه وي چې دا خلک په صحیح لار روان دي نو دغه شانت بدا د سراج الحق د لپاره بدا یو سخت وخت وي ځکه چې یو طرف ته په ملک دننه هم حالات خراب دي ترهګری شروع ده خو ورسره چې کم د خبرو اترو عمل روان دي نو دغه صورتحال کې به بیا کارپوهان وي چې دا به د سراج الحق د لپاره راتلونکي 15 کال چې تر سو دي امیر وي نو په داسې بدلیدونکي صورتحال کې په د سیمې او د منطقې د کې به د سراج الحق کردار مهم هم وي خو دغه پر سر باندې به ذمہواري هم ډیر راځي جی
په اسلام آباد کې نورې سداسې مهمې خبرې شته چې مونږ د اوریدونکو سره شریکې کړي
جی بالکل لکه څنګه چې مونږ د خپلو سرخبرونو کې هم دا خبره واورېده چې نن د پرویز مشرف پیسي ده په خصوصي عدالت کې او د اوس نه شیبه ګړې وړاندې پرویز مشرف داغه د پاره چې کوم پولیس ته دوی کوم وارنټ یې وړل ځکه چې په تېره پیښه کې داغه په ضد وارنټ جاري شو ګور یې نه راځي نو بیا دې ونیسې ګرفتارې کې او رای ولې عدالت ته نو دغه پولیسو سره هغه اوس را روان شوی دی د زلونو چې کوم روغتون دی د هغې نه را روان دی او عدالت ته به اوس لږ سات کې رورسي نو دا غیر اوسو بیا کتیږي چې آیا په د باندې نن فرد جرم آیت کیږي کنه او د فرد جرم د لپاره د قانوني چې کوم ماهرین دي نو هغه یو ډول وی چې ضروري نه ده خو بل ډول دا وی چې د هغه راتلل د ملزم هغه ډیر ضروري دي خو ورسره ورسره چې کوم د پرویز مشرف وکیلان دي نو دا سه خبرې کیږي دا سه غنګوسی دي چې ګنی هغه عدالت ته نه پیش کیږي او هغه د عدالت بایکاټ کړی دی دا به اوس کتیږي چې کله پرویز مشرف عدالت ته لړ شي او د هغه وروسته بیا آیا د هغه وکیلان چې کوم دي هغه پیش کیږي کنه نو تازه ترین اپډیټس دغه دي چې پرویز مشرف را روان شوی دی او د لکسات کې وهغه خصوصي عدالت ته ورسی جی
ډیر مننه ریاض مساخیل تاسو نو تازه معلومات تخلو کور دی ودان
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یوونی مبجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
او سرزو په خبر ته ورودونکو چرته چې را سره شبیر جان زمو همکار د ټلیفون پکې خدای شبیر جان تاسو ستړي مو شوم
ډېر مننه
شبیر جان څه صورتحال په خبر کې څه تازه خبرې دي
بالکل رین زو تاسو د ویم چې په خبر کې به ګاله شپې نه وخت یا دوه به میچ ودنې شي دي چې پای کې د لسمه شوا کسان یو شي دي کله چې زموږ د ریسکی 1122 ترجمان سره خبرو شنه هغه ویل چې لومنه 14 نه کوم بڑا دې سر نږدې بڑا شیخان بڑا قدیم چې پوسټ د پولیس حل ته کې مصر خانه او هغه ژوند دې چاله سی بم ورشتي چې په کله کسان یو ول شي ویری دین علاوه په یو کتو در ګرابات سیمه کې هم دا سبزی منډه او آلتری دغه د کور مخه ته یو ورش 14 نه شوی چې په کې دوه کسان جوړ شوی دي چې په یو ماشوم دغه 14 نه کې یو ماشوم او یو ځان هم شامل دي
ښه د دې مطلب بریدونو په شاسه عوامل دي دغه سیمې دي چرته چې په نور ورځو کې هم دغه شان بریدونه کیږي دغه د پیښور چې کوم بهر سیمې دي اطراف دي نو دغه ته خدای دې تر هغه لري لړۍ د مدین روانه ده سوینه د حکومت له خوا یعنی سې اقدامات کیږي چې دغه خلکو امنیت خوندي شي
بالکل شاهد سنگھ جتا سوی دغه سیمه چې کوم دی د دغه په خوځ کې کې والی سیمه دی دغه کې د ډیر وخت راځي دغه شانتي پیښه روانه دي او په دې حال چې کوم د حکومت سره یا د پولیس چارواکو سره زمو خبره ترې شنو د هغوی دغه ویناوی چر دا د کی خبره جن صاحب باړې دغه شان قبایلی دغه سره تړلې سیمه دي نو دغه په وینا چې د هغه سیمه نه شرفخ یا وسوال لاشل لکارویو کې واپس پتیخته کې واپس توختي دغه جن هغوی دغه وینا چې دغه ته خو دوی عمل لغ کړو هم جوړ کړو دی پولیس نه فلم ډیر په ځای کې دا پولیس هر قسمه سہولتونه هم ورکړي دي. خو ولې چې د غیب وینا چې کومه بعد د غیر ادا یا د سره چې کوم قبایلی لا قتل ده د هغې په وجه دوی کاروي بیا سر ته ونه رسول شي. نو دغلته کې دغه شان د پیښې ډېر وړاندې روانې دي او پولیس هم دغه وایي چې تر څو پورې د دغه وسلوال تنظیمونه چې کوم په خیبر ایجنسۍ کې دي هغې مخنیوي نه شوي. د هغې په وینا چې دغه سیمو کې هم قلارې نه شي راتلی.
ډېره مننه کوم او ډېره ښه ورځ درته غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو څنګه چې موږ د خبرونو په پیل کې اوردل چې د پاکستان ستره محکمې یا چې کوم د غلطه سپریم کورټ ته هغه سپریم کورټ بنچ ته هغه لخوا د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ته حکم شوی دی چې نن عدالت ته حاضر شي او د نه حاضرېدو په صورت کې د نوموړي د نیولو امر هم کړی دی. په دغه لپاره یو امنیتی ټیم هم ټاکلی دی. نور تفصیل سده د پیښور زموږ د همکار زیب الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور متقاعد جنرال پرویز مشرف د دوشنبه پر ورځ محکمې ته احضار کړی ترڅو نوموړی د دې هیواد د قانون ځنډولو له امله رسمن د خیانت په تور تورن کړي. پرویز مشرف تر دې مخکې د روان کال د فبروري په 13 نیټه محکمې ته حاضر شوی او خو د نوموړي مدافع وکیلانو د محکمې پر جوړښت نیوکه وکړه او هغه د خیانت له توره وژغوره. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې د دوشنبه پر ورځ محکمې ته متقاعد جنرال پرویز مشرف ته نه حاضرېدو په صورت کې د هغه د نیولو امر کړی او د همدې موخې لپاره یو امنیتي ټیم هم ټاکلی سو نوموړی ونیسي او محکمې ته یې حاضر کړي. که څه هم د روانې میاشت په درېیمه نیټه د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پر یوې محکمې تر ډلهییز وسلوال برید وروسته د پرویز مشرف مدافع وکیلانو یو ځل بیا محکمې ته د مشرف حاضرېدل ناشونی بللي، خو د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې نوموړي ته په هر صورت کې د حاضرېدو امر کړی دی. متقاعد جنرال مشرف د جنوري له دویمې نیټې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د سختو امنیتی تدابیرو لاندې د پنجاب ایالت د پینډی ښار په یو پوځي روغتون کې بستر دی. جنرال مشرف د 2000 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه په پاکستان کې اضطراری حالت اعلان کړو چې په ترڅ کې د دې هیواد اساسي قانون ځنډول او د قاضي القضات په ګډون ډیری قاضیان په خپل کورونو کې نظر بند کړیو چې له عملی پر نوموړي د دې هیواد د اساسي قانون د شپږمې ماده لمخې په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه روانه ده. د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو په وینا کې چیرې په محکمه کې پر جنرال مشرف ته خیانت تور ثابت شي نو خایل عمری بند او یا هم د مرګ پر سزا محکوم شي. دا یادونه وردا چې د پاکستان د 18 کلن تاریخ په اوږدو کې دا لومړی وار دی چې د دې هیواد پر پوځي واکمن او پخوانی پوځي مشر د خیانت دوسیه چلیږي.
راپور مورد اوریدونکو او سترازو زبنګ دایم موضوع ته په پام کې دا چې افغان حکومت د پاکستان خوري د زیاتیدونکو حملو په وړاندې د هیواد حکومت ته خپل اعتراض ووري. په دې اړه د خالی پورز د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث شو. د ملي امنیت شورا په غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان وسلوالو ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړې شي. نور حال احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د سرحد له بلې غاړې د تروریستي حملو د زیاتېدو په خاطر د افغانستان اعتراض د پاکستان د سفیر له لارې د دې هیواد چارواکو ته ورسوي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی غونډې یوه برخه په همدې اړه بحث ته ځانګړې شوې وه او د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د هغه څه په خاطر چې د سرحدي سرغړونې او په تیره د ډیوران کرښې له هغې خوا د حملو زیاتېدلو بلل سخته اندېښنه څرګنده کړه. داوودزی ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو منظمې او سیستماتیکې حملې شوې دي. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پاکستان پر استخباراتو تور ولګاوه چې د نوروز په شپه د کابل پر سرنا هوټل په برید کې لاس لاره. د شنبې په ورځ مسؤولو امنیتي چارواکو د ولسي جرګې په غونډه کې پاکستان ته ګوته ونیوه او ویې ویل چې دا هیواد غواړي افغانستان نه امن کړي. د ملي امنیت سرپرست عمومي رئیس رحمت الله نبیل د ولس استازو ته په وینا کې وویل
کاری که دیگه که دشمن و خصوصا پاکستان در است
بل کار چه پسر که پاکستان دی د انتخابات وروستا د افغانستان دی بی‌ثباته کولو هڅه دی. کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځین نور گروپونه لګیا دی په انتخاباتو کې د بنظمۍ را منځته کولو ته کارتونه چاپوي څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي.
خو پاکستان دا او د افغانستان نور ټول پخوانی تورونه رد کړی دی. په افغانستان کې ورستۍ امنیتی پیښې له هغو مسایلو څخه وي چې ولسمشر کرزی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره هم پر ټلیفون خبرې پرې وکړې. د جمهوري ریاست د بیان له مخې ښاغلي کرزی په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل په کابل کې ورستۍ حمله ډېرې پیچلې وې ځکه د بهرنیو استخباراتي ادارو لاس پکې و. په بیان کې راغلی چې ښاغلی کری د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې په اړه د خپلو وروستیو خبرو اترو جزئیات افغان ولسمشر ته ورکړل، خو بیان زیاتوي چې ولسمشر کرزی کری ته ویلي چې د افغانستان د سولې په وړاندې خنډونه په سیمه کې د امریکا د متحدانو لخوا رامنځته کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي پاکستان په داسې حال کې پاکستان سره تعلیم په برخه کې د مالی مرستو اعلان کړی چې دالته لا هم 2.5% ماشومان سکولونو ته نه ځي. لاره د معلومات چې دا پیسې به په کومو ځایونو کې لګول کیږي. د قبایلي سیمو ځینې سیاستوال او څېړونکي وایي چې په پښتنو سیمو کې ډېر سکولونه یا خوران شوي یا هم پکې پوز میشته دي. په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ته غوږ.
د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون پاکستان ته د خپل سفر په مهال اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو کلونو کې به نړیواله ټولنه د دغه هیواد د تعلیم لپاره $1 بلین ورکوي. د ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان حکومت وعده کړی چې تر 2015 کال پورې به هغه 5 میلیون ماشومان سکولونو کې واچوي چې سکول ته نه ځي. د پاکستان د تعلیم وزارت لخوا د خبرو شوو شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح 50% ده، خو په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي قبایلي سیمو کې ګڼ سکولونه ترهګرۍ وران کړي نو ځکه خو دغلته د تعلیم او لیک لوس شرح ډېره کمه ده.
زمونږ فاټا کې خو لیټرسي ریټ چې ده هغه مطلب شرح خوندګي چې ده هغه 3.5% ده، نو مطلب ده چې دا د قومي سطح نه مطلب د نیم پرمیر نه زیاته کمه ده کنه، نو دلته خو مطلب د شرح خوندګي زیاتولو لپاره مطلب چې دا خو ډېرې هلې ځلې په کار دي. باقي مونږ لګیا یو سپورې نوي سکولونه چې کوم سکولونه وران دي هغه مونږ دوباره جوړو کنه، نو دا ټولې خبرې هلې ځلې مونږ روانې کړې دي. او مونږ چې کوم ځان لپاره هڅه پیښې کنه په 2016 پورې دا به مونږ دا به کم از کم مونږ 1.5% طرف وو کنه په 2-3 کال کې.
د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې 2.5% هغه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې عمر یې له 15 کلونو ډېر دی. د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي سیاستوال اخونزاده چټان وای په ځینې قبایلي سیمو کې ترهګرو سکولونه په بمونو الوزولي او په ځینو کې پوز میشته دي چې له وجې ماشومان له تعلیمه محروم دي. هغه زیاته کړه
دهشتګردو ټول څه وجود له ورکلې و چې سکولونه وحنتي وخت بار بار دا ویلي دي چې موږ به دا سکولونه بیرته سره نه جوړو خو تر اوسه پورې صدا شي باغی پروګرس نه لري. اوسم ماشومان بار کې نورنه پورې قبایلو ته په ایجوکیشن کې د ټولنه کم پیسې ملوي. د قبایلو سټرکچر د ایجوکیشن داسې دی چې په یو پرایمري سکول کې تمریزي یو برخه ده او 15 کلاسونه په دې کې دي، او دغه سکول لپاره نه هو استادان دي چې یو د دنیا ته استاد دی چې هغه بغیر د دنیا ته صبر څنګه شي پړاو وړي. په یو یو سکول کې چې کوم دی درې سوه څلور څلور سوه ماشومان.
خبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو یو کارپو وزیم خان وایي که څه هم پاکستان سره نړیوالو د تعلیم په برخه کې ډېری مالی مرستې کړې خو په دې پیسو کې قبایلو ته پوره پوره حق نه دی ورکړل شوی.
لا دا پته نه لګي چې د دې تقسیم مسیه کیږي د دې پیسو تقسیم کیږي او کم کم ایریا دي هغه کې به دا پیسې لګي. موږ زیات تر مخکې چې کم امداد رحم لدې ایلیمنت ایجوکیشن لپاره راغلی نو زما دا یقین دی چې هغه سکی مال خرچ نه کړی شو او د تعلیم هغه کومه شرح چې کوم هغه اوچت نه کړ او دغه شان زموږ هغه ابتدایي تعلیم نه د فوایدو نه پاتې شو.
د پاکستانی رسنیو تر مخه له 2001 کال راهیسې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو کې وسلوالو خواوشا 800 سکولونه وران کړي چې ډېر یې لا هم نه دی رغول شوی.
دا مشال ریډیو دا
د متحده عرب اماراتو نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې که څه هم طالبانو سره د پاکستان د حکومت لخوا د امن خبرې ترې روانې دي، خو داسې ښکاري چې په قبایلي سیمو کې به یو وار بیا فوزي عملیاتو ته ضرورت پیښیږي. خو دا ځل د فوزي عملیاتو د کامیابۍ ضمانت د قبایلی ولست مرست نه بغیر نشی کړي. دغه لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کړي.
د متحده عربی اماراتو خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نېشنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د افغانستان د ملي پوز لپاره د نړیوالو مرستو ضرورت ځکه هم ډیر زیات دی چې د افغان پوز پیاوړتیا نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره ډیر ضروری ده بلکې د پاکستان د امنیت لپاره هم د ډیر اهمیت دی. مقاله کې راغلی چې دا مهال په اسلام آباد کې سیاستوال د طالبانو د یاغیتوب د خاتمې لپاره د خبرو اترو لاره کاروي او د ورځپاڼې په خبره کې د خبرو اترو د لارې امن راتلی شي نو دغه لاره هم ازمایل پکار دي. خو څنګه څنګه چې معاملات پر مخ ځي نو داسې ښکاري چې یو وارې بیا به د پوځي طاقت کارولو ضرورت پیښیږي. ورځپاڼې لیکي خدا ځل به د کامیابه پوځي عملیاتو لپاره د ټول پاکستاني ولس ملاتړ ډیر ضروری وي او په سیاسي توګه به د دا ډول کوم عملیاتو ملکیت اخیستل هم پکار وي. ولسی ملاتړ او سیاسي ملکیت که د پوځي عملیاتو تر شا وي نو بیا د ترهګرۍ جرړې د بې خوته شي. د دې مقالې لیکونکي او په قبایلي سیمو کې د 2008 کال نه تر 2010 کال پورې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو د قومندې مشر لیفټننت جنرال مسعود اسلم زیاتوي چې که یو خوا موږ د پوځي عملیاتو خبره کوو نو موږ له دا هم یاد ساتل پکار دي چې هر سیمه کې د پوځي مداخلت نقصانات هم وي او ظاهره خبره ده چې د دې زیانونه به په قبایلي سیمو کې هم رامنځته کیږي. د قبایلي سیمو په لارو به پاټکونه جوړول کیږي، د ولس تګ راتګ به په آزاد مټ نه وي او ولسی زیانونه به هم وي او چرته چې د پوځي عملیاتو ضرورت وي هغه سیمه به مکمله محاصره کول پکار وي. مسعود اسلم لیکي چې د ټول نړۍ په مقابله کې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کول یو ډیر ګران کار دی ځکه چې دغو سیمو کې وسله ګرځول یوه روایتي خبره ده او هر څوک چې وسله ګرځوي نو هغه ترهګر نه وي. تر هغې چې وسله ګرځوونکي کس در باندې ډز نه وي کړی ته نشي معلومولی چې عام کس څوک دی او ترهګر څوک. په قبایلي سیمو کې د کامیابه پوځي عملیاتو کولو یوازنی او یوازنی لاره د عام ولس او طالبانو جدا کول دي او دغه شناختي عمل د ځایي ولس د مرستې نه بغیر نشي کېدی.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان هغه تورن ردوي چې ګنې د سعودي عرب په وینا به د شام باغیانو ته وسلې ورکوي. ځینې کارپوهان دا نظر لري چې پاکستان نه یوازې د شام باغیانو ته وسلې ورکوي بلکې دغه جنگ ته وسلوال هم استي. په دې حقله د جرمني غږ یو راپور خپور کړی دی چې مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د چوولې یا د جرمن غږ په خپل ویب پاڼه یو ریپورت شایع کړی چې د پاکستانی او نړیوالو رسنیو په حواله لیکي پاکستان کې میشت وسلوالې ډلې طالبان او القاعده خپل کسان شام کې روان جنگ ته لیږي چې هلته د بشار الاسد د ځواکونو خلاف د باغیانو ملاتړ وکړي. رسنۍ ادعا کوي چې شام ته د وسلوالو لیږلو کې د پاکستانی ریاست مرزي شامله ده خو پاکستان په وار وار د دې ادعاو تردید کړی دی. د جرمنی غږ دا ریپورت لیکي پاکستان کې دا مسله ورسته له هغې رامنځته شوه چې سعودي عرب د هیواد ته یو نیم ارب ډالره مالی امداد ورکړو. حکومت وایي دا امداد د یو دوست هیواد لخوا ډالۍ ده خو د پاکستان اپوزیشن ګوندونه او یو شمېر کارپوهان وایي د دې په بدل کې به سعودي عرب خامخا د پاکستان نه څه کار اخیستل غواړي. هلته د قومي سلامتۍ او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په قومي اسمبلۍ کې ویلي چې د سعودي عرب په غوښتنه د شام په شخړه کې د برخې اخیستلو تورونه بې بنیاده دي. نوموړي وویل پاکستان ته د سعودي عرب د ولیعهد د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي نوعیت یو شمېر لوزنامې لاسلیک شوي خو په هغې کې د شام د مسلې ذکر نشته. بلخوا د جرمني غږ ته د خلیجی سیړنیز مرکز مشر عبدالعزیز الساګر ویلي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د روس سره د امریکا تعلقات کړکېچن شوي او په جنیوا کې د شام د شخړې د هواري لپاره مذاکرات ناکامه شوي ممکنه ده چې امریکا د شام باغیانو ته د وسلې ورکولو مخالفت ونه کړي. دا راز لندن کې میشت سیړونکي غفار حسین وایي پاکستان سره سعودي عرب ژوره دوستي لري او کېدای شي چې د دې هیواد نه یې د شام خړه کې مرستې غوښتوي. ریپورت په کراچۍ کې د امنیتی چارو د یو کارپوه علي چشتي د خلیل کې د شام په شخړه کې ایران خ په ډاګه د بشار الاسد ملاتړ کوي څوک چې د زرګونو خلکو په وجنه کې ککړ دی نو دا خبره هم امکان لري چې د پاکستان په نظر د شام د باغیانو مرسته جایز وي. دا راز د بی بی سی پخوانی خبریال نومان نقوی وای د کې هیڅ شک نشته چې پاکستان به د ایران په نسبت د سعودي عرب لخته ډیره توجه ورکوي ځکه چې دا مهال د ایران او پاکستان تعلقات د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دا رپورٹ د علی چشتی په حواله لیکي د پاکستان د قبایلی سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال شام ته رسیدلې دي او لا هم روان دي. تیر کال پاکستانی طالبانو ویلي وو چې په شام کې د روانې جګړې د سارنې لپاره یې دغه هیواد کې خپل دفتر خلاص کړی دی. دا راز د القاعده مشر ایمن زواهری ټولو وسلوالو ته پیغام ورکړی چې شام کې روانې جګړې ته دې ځانونه ورسوي، خو علي چشتی زیاتوي دا خبره واضحه نه ده چې دې سلسله کې ریاست لاس لري او که څنګه. البته د پاکستان پوز باندې وخت نا وخت د وسلوالو سره د رابطو تورونه لګي.
منور شاه نمو راپور اوریدونکو، په پښتونخوا کې 9:30 بجې شوې دي. د بریوال کاکړنا د دې خبر نه
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له ملک سره د غداری د مقدمې په لړ کې نن خصوصي عدالت ته ورغوښتل شوی دی. اټکل کېږي چې عدالت به نن په رسمي توګه پرویز مشرف په دې تورن کړي چې له پاکستان سره یې غداری کړې وه. عدالت امر کړی دی چې که پرویز مشرف عدالت حاضر نه سو نو دوی دې ونیول سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشمې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د پولې له هغې بلې غاړې د ترنګرو بریدونو د زیاتېدو له کبله د افغانستان احتجاج د پاکستان د سفیر په وسیله د اسلام آباد چارواکو ته ورسوي. د ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر د یکشمې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل چې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د ملي امنیت په پرونۍ غونډه کې ویلي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوستو منظم بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حقاني شبکې 12 وسلوال نیولې دي. د خوست ولایت مطبوعاتي مسؤول مبارز محمد زدران د یکشنبې په ورځ ناوخته خبریالان ته وویل چې دا وسلوال د خوست په علیشیرو، صبریو او غلام خان بندر نومي سیمو کې نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ د اوکراین د بحران په اړه له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په پیرس کې لیده کاته کړی دی. د هغوی د ملاقات تر 4 ساعتو دوام درلود، کوم چې جان کیری دوستانه وبالی. هغوی بیا جلا جلا خبري غونډو ته څرګندونې وکړې. او د مصر د انتخاباتو کمیسون اعلان کړی دی چې د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات به د روان کال د مئی میاشتې پر 16 او 18 نیټه ترسره شي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ترې مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تحریک طالبان او حکومت ترمنځ په مذاکراتو د اطمینان څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې مذاکراتو دوران حکومت به د طالبانو یوه غیر قانوني مطالبه تسلیم نه کړي. اداري لیکي چې طالبان د خپلو بندیانو د خوشي کولو مطالبه کوي. نور لا پکار دي چې اول دې هغه ټول قیدیان خوشي کړي کوم چې د دوی په قید کې دي او د دوی دا فعل بعد اعتماد سازۍ عمل مخ په وړاندې بوتلو کې مددګار ثابت شي. اداري کې چې پاکستان کې یو یا دو ګوندونو علاوه نور ټول ګوندونه د مذاکراتو حمایت کوي او دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او طالبانو د مذاکراتو کومه لړۍ شروع کړې ده دا د په خطوګه سرته ورسوي او طالبان دې هم دا په نظر کې وساتي چې حکومت به کومه غیر آئینی مطالبه تسلیم نکړي او که کوم تجویز یې منظور نکړي شي نو بیا دې هم د مذاکراتو عمل جاري وساتي، ځکه چې ډېر داسې معاملات دي چې په فوري توګه خو به حل نشي خو امکان دی چې راتلونکي کې څه حل راووزي. اداری زیاتوی چې د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې د طالبانو په آئینی حدونو کې دننه مطالبه تسلیم کړي او په دې مذاکراتو کې اپوزیشن ګوندونه هم شریک کړي چې د صورتحال نه باخبره وي چې په کوم شرطونو مذاکرات کیږي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداری لیکلی دا او وایي چې حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړ کې څه واضح مطالبات خو مخې ته نه دی راغلي، خو تمه څرګندېږي چې حکومت او طالبانو شورا ترمنځ کېدونکو ملاقات وروسته به د خبرو اترو ایجنډې ته حتمی شکل ورکړی شي. او دا د خوشحالۍ وړ خبر دی چې طالبانو لخوا د 1 مارچ پورې کم د جنگ بندۍ اعلان شوی وو دغه یې وغځولو. اداري زیاتوی چې د اطلاعات وزارت وایي چې طالبانو د مذاکراتو مشال بل کړو اوس به ډېر زر په ملک کې امن راشي. که د دواړو غاړو لخوا داسې مثبت رویه وساتلې شوه نو مذاکراتو به ښه نتایج راووزي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې د ګیس په پیپونو د پرله پسې دماکو وروستو پسنی کې په رډار پوسټ حمله چې پکې یو اهلکار مړ شو داسې پیښې دي چې د بلوچستان په صورتحال د وفاقي حکومت د فوري توجه غوښتنه کوي. ادارې لیکي چې بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک ملک بلوچ 13 ورځو کې شرخخو سره په مذاکراتو کې پیل کړی وو. وفاقي حکومت لپاره کار دی چې خپل دلچسپي پکې وخی او بلوچستان صوبایي مشورولۍ په مرسته د مذاکراتو اهتمام وکړي او د فاټا په شان بلوچستان کې هم اختلاف لرونکو سره د مذاکرات وکړي چې د سیمې حالات ښه شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په دې ملک کې د جنکو د تعلیم لپاره د کیدونکو هلو ځلو په اړه مقاله خپره کړې ده. بل پلو امریکایي ورځپاڼې لاس اینجلس ټایمز به په افغانستان کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغه دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګورډن براون په دې مقاله کې ویلي چې ملالۍ یوسفزۍ د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله او بیا برید ورباندې وسو. د ورځپاڼې په لیکنه ملالۍ یوسفزۍ اوس د برتانیا په یو سکول کې ده، خو پر هغې تر برید وروسته اوس په پاکستان کې په سلګونو نجونو د تعلیم د حق لپاره مبارزه کوي. ورځپاڼې لیکي د ملالۍ یوسفزۍ پر پله رواني د لوی شمېر نجونو اوس د دې لپاره هلې ځلې کوي چې په پاکستان کې له نجونو سره د کېدونکو امتیازي چلن مخه ونیسي. د نجونو پر حکومت غږ کړی دی چې په ملک کې پر تعلیم خرڅېدونکي بجټ دوه چنده کړي او د راتلونکي کال تر ډسمبر دی په ټولو صوبو کې بنیادي تعلیم باوري کړي. ورځپاڼې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکو ته د ملالۍ یوسفزۍ او د هغې د دوو ملګرو کائنات او شازیه لخوا یو پیغام وړی دی چې پکې ویل شوي پاکستان اوس د تعلیم په برخه کې خورا پرمخ تللی دی. دوی ویلي پاکستان اوس په هغه حال کې نه دی لکه څه وخت چې په دې ملک کې زیاتره ماشومان سکول ته نه تلل. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان نورې صوبې هم باید له پنجاب زده کړه وکړي او چیرې چې یوازې په یو کال کې دننه 1 میلیون ماشومان په سکول کې داخل کړل شوي دي. ګولډن براون لیکلي چې د وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې که هغوی د 2015 کال پای د دې لپاره هدف ټاکي چې په ټول ملک به تعلیم عاموي، نو د هغه په خبره دوی دې ته تیار دي چې په نړۍ کې د پاکستان لپاره د مالی مرستو هلې ځلې وکړي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده. لاس انجلس ټایمز لیکلي په افغانستان کې د واک سولیز انتقال د دې ډیرو دلیلونو پر اساس د دې هیواد لپاره بیخي د ارزښت وړ دی. د ورځپاڼې په لیکنه لومړی دا چې په راتلونکي کې قراري باور کړي او دویم دا چې د افغانستان لپاره د امریکا په کانګرس کې ملاتړ برقرار وساتي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه تر دې دواړو لا مهمه ده چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نسی او د امریکا په ګډون د نوري نړۍ د امنیت لپاره ګواښ نسی. ورځپاڼې لیکي که چیرې د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې درغلي وسوي، نو دا د دې سبب کېدای سي چې په سوله ییزه توګه د واک انتقال تر پوښتنې لاندې راولي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د فاټا ریفارمز کمیټې لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو سفارشونه حکومت ته وړاندې کړي شوي دي، خو ځینې خلک وایي چې دغه سفارشونه یا فاټا لپاره د اصلاحاتو روایتي طریقه د دغې سیمې د ولس ستونزې نشي هوارولی. په دغه اړه د ځلان یوسفزي راپور ته غوږ دو.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټولو سیاسي جماعتونو مشترکه کمیټه قبایلي ولسته د پاکستان د نورو وګړو برابر حقونه ورکول لپاره یو لس سفارشونه حکومت ته وړاندې کړي دي. د یادې کمیټې غړي اخندزاده چټان د سفارشاتو په باب له مشال رډیو ته وویل چې د هغوی کوشش دی چې د آئین په آرټیکل 227 کې بدلون سره د فاټا عوامو ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل کولو اختیار ورکړي. هغه زیاته کړه
اف سی آر خو ټول یو ظالمانه نظام دی، یو تور قانون دی، مونږ خو غواړو چې اف سی آر ټول ختم شي. خو مونږ ته دا په دې کې ممکنات نه ښکاري ځکه چې د ملک کم مقتدر قوتونه دي هغه په دې کې رکاوټ دی، کم چې بیوروکریټ شي هغه په دې کې رکاوټ دی.
د زیاته کړه چې د دې دا هم کوشش دی چې په قبایلي سیمو کې د کونسل ټاکنې وکړي او بیا هغه کونسلونو ته د فاټا د فیصلو اختیار ورکړي. خو د فاټا وکیلان تنظیم د فاټا اصلاحي کمیټه لخوا حکومت ته ورکړل شوی سفارښونو باندې سختی نیوکه کوي. په دغه سفارښونو باندې د اعتراض په باب لمو چې کله د فاټا د وکیلان تنظیم غړي اجاز ممن اډوکیټ څخه پوښتل نو د هغه وینا وه
پوره کومنګ د پی ار ای پی ای د قانون او د ظلم او د جرګې چې واغې کم زیاتې کو هغه خو یو طرف ته کچ اوس ال تحصیلدار چې کم دی نو اوس دا غنم راته لکه د پی او د ای پی ای اختیارات هغه نه ورکړي نو په صرف هغه فنډ اغستو دپاره دوی دغه ریفاند دی یو طرف ته بل طرف ته اړې راړي حالانکه 2011 کې چې کوم ریفارم شوی دی نو هغه باندې امپلیمنټیشن ولې نه دی.
د قبایلي سیمو کارپوه طاهر خان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په باب لوای چې د قبایلي اولس لپاره د کارکونکو کار صرف د کانفرنسونو او سیمینارونو پورې محدود دی.
د قبایلو کو نظر په دې شیانو کې نوی نو په اسلام آباد او په پېښور کې سیمینارونه کیږي یو غاړه بوي چې داسې اصلاحات پکار دي بل غاړه وو چې داسې پکار دي داسې نه پکار دمه خیر هغه به نتیجه ورنکي.
د پام وړ ده چې د پاکستان آئین آرټیکل 238 اووم کلاس تر مخه قبایلي اولس ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل کولو حق نه دی حاصل او د های کورټ یا سپریم کورټ په دایره اختیار کې هم د بسیمین ناراضي. سلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
او سردو د کرخه غاړه غاړه خوستا چرته چې چارواکي وایي په 13 ورځو کې په دغه ولایت په علي شیرزو صبریو غلام خان بندر سیمو کې د ملي امنیت د ادارې د سرتیرو لخوا د ځانګړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حقانی شبکې 2 وسلوال نیولې دي. نور حال د نجیب الله الوهیل په راپور کې وو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د راتلونکو ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د یاد ولایت امنیتي ادارو د خپلو پوځي عملیاتو او فعالیتونو په لړ کې 2 د حقانی شبکې وسلوال نیولې دي. د یکشنبې ورځې ناوخته د خوست ولایت مقاومت باطي مسؤول مبارز محمد صدران چې د نوموړي ولایت د ملي امنیت د ادارې په انګړ کې د موضوع په تړاو د رسنیو خبریالانو ته معلومات ورکول ویل چې نوموړي کسان د علي شیرو د چرګوټي صبریو او غلام خان بندر په سیمه کې نیول شوي دي.
12 نفره وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې سره مستقیمن ارتباط لري هغوی مستقیمن د دوی لخوا نیول شوي. د دوی سره 2 اراده موټر چې یو پلانکوچ او بل سره چا موټر او همداشان 3 اراده موټر سایکلونه د دوی سره 3 میله راکټ انداز یو مل پیکا 15 میله کلاشینکو 12 دنې شجوري و میله ټیټی توپانچی 28 میل فایر ریموت کنټرول دستگاوی درویش چسپکی یا مکناتیسی مینونه چې دا ډیر خطرناک وکی.
مبارز محمد زدران وړاندې ویل چې نوموړي پوځي عملیات د خوست په دریو سیمو کې ترسره شوې دي.
دغه عملیات د غلام خان بندر علي شیرو چرګوټي سیمه او د صبریو پولیس والی کې ترسره شوې دي چې په همدې کې دغه ټول لستروړنی او دغه نیول شوی کسان شامل دي.
د یادونه ورده درې ورځې وړاندې هم په خوست کې د ملي امنیت د ادارې د منصوبینو لخوا د غلام خان بندر په سیمه کې یو عارضه سره چا موټر چې د چاودیدونکو توکو ډکو د لیکدونکو سره یو ځای نیول
مشال
شتکنا ستاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د جاوید امر خیل په आवाज دغه سندر وړاندې کوم.
چیز
پخپلو منی چی کورو کله چم خوگیگی یوازی زنیم چه چم خوگی گی یا بازی زنیم چه
سندر مرد اردن کو سی و راپور د ننګرهار د ځوانانو شارو امریت کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه ځوانانو ته په یو ورځني ښوونیز سیمینار کې د انتخاباتو له بهیر نه د سارونکو په توګه زده کړې ورکړل شوې. نور حال د جلال آباد زمونږ همکار باز محمد عبید په دغه راپور کې راکړي.
دغه یو ورځنی سیمینار د پژواک خبری اژانس په تخنیکی همکارۍ ترسره شو چې 50 تنو نارینه او ښځینه ځوانانو پکې په رضاکارانه توګه ګډون کړی وو او ګرد سره یې دې خبرې ته ژمنو چې په افغاني احساس به د انتخاباتو له بهیر نه څارنه او نظارت کوي. د دغه ښوونیز سیمینار ټرینر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محبوب شاه محبوبو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی به ولسی ژورنالیستان وي او په دغه سیمه کې به د هغه ژورنالیستانو سره یو ځای کار کوي چې هغوی د ځینو رسنیو سره رسمي کار کوونکي دي. دوی په شریکه یو ګروپ جوړوي او د دغه ګروپ له مخې به په ننګرهار کې ټاکنې چې راتلونکي ترسره کیږي د دې درغلۍ مخه به نیسي او صحیح ناظرین.
یو تنځوان چې په یاد خونی سیمینار کې د سارون کې په توګه زده کړې کړې وي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
سبغت الله نفیم په دې کې مونږه هغه څه زده کړل چې مونږه څنګه کولای شو چې شفاف او عادلانه انتخابات ته زمينه مساعده کو. هغه ته خطیانی چې په انتخاباتو په محلاتو کې صورت نیسی هغه مونږه د اړوند چارواکو یا د نړیوالو مشاهدینو سره شریکی کو.
د نورزیا په نوم یو انجلۍ د هغو درغلیو او سرغړونو یادونه کوي چې دوی به د ټاکنو په ورځ ساری
کوم مثلا لوجستیکی مواد چې دوی دی چې رنگ د باز نور مواد چې هغه دوی نیوي چې سنه اتلس کله نیوي دوی راځي کوم رایا چوي په مغزه کې د کاندیدانو هستاز چې خلک غوخي دغه نور باز مسایل چې دغه مسایل باندې کول شي نظارت وکړي ترڅو درغلي را مخته شي.
د یادولو د چې پټاکونو کې د درغلي او سرغړونو د مخنیوي په خاطر د انتخاباتو خپلواک کمیسون په سیمایزه کچه ناظمان هم ګمارلی دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم ویشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروئ. اردوونکو د ملکن ډیویژن پولیسو ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د درنې وسلې استعمالولو تربیت ورکړل شو. په دغه اړه د پبو نوخار په تربیتي مرکز کې د دغه تربیت انتظام وشو. په دغه اړه له منګورې زموږ همکار نیاز احمد خان نور حال راکړي.
خیبر پختونخوا پولیسو لپاره د درنې وسلې استعمالولو تربیت سنټر کاریا کې د ملکن ډیویژن 115 پولیسو اهلکارو روزنه ترلاسه کړه. د سنټر استاد افتخار خان وای چې وړاندې دوی سکم سل د ملکن ډیویژن او شپاړس سوه د خیبر پختونخوا نورو سیمو پولیسو اهلکارو ته دغه تربیت ورکړی دی
او دلته کې دوی هر څه په خپله پریکټیکل باندې وکړل چې ده دې کې د غټ هتیار 60 مارټر او 12.7 او آر پی جی 7 دا فیر دوی پریکټیکل ورکو هینڈ گرنیټ چې دا هلته کې دوی نه وکړه
دا روزانه اغستون کې یو پولیس اهلکار وای چې دوی ته وړاندې د قانون ضابطې او دام ولس سره د مقابلو ٹریننگ ورکړی شو دا سي تربیت دوی رومبي زل تر لاسه کړو
زه د لور دې د چیدري اوسې دین کې ما د وې تانه کې ډیوټي دا زه د دې لپاره د تراغلی چې مونږ سره په کوتونو کې دا هی وی پن پر پراتو آر پی جی 7 او 12.7 او ماټرې زموږ هر قسم اسلحه په کوتونو کې پراتو خو دا غي د استعمال چل مونږ نه راتلو چې دلته مونږ رالو مونږ کته متدی استادانو ډېر ښه تربیت راکو او دا غي د استعمال چلی راته مو خو دو
یو بل پولیس والا وای چې اوس دوی د ترهګرو د درنو وسلو په جواب کې جوابي کاروایی کولای شي
نظام الدین ضلع دیر لور نه راغلی مونږ خو دې کې تقریبا د 21 ورځې په ټریننګ کې مشغول یو مخکې ټریننګ دانه چې بده هغه ډېر خو خو چونکه هغه په بل لیول ودا په بل لیول باندې چونکه هغه چې کوم زمونږ د خلکو سره د عوامو سره د هغې متعلق او دا کور چې مونږ کوم وکړو دا چې کوم دی نو د دهشتګردو او د ټول ټیرریزم د هیوي اصلاحي متعلق
په دغه مقاله د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی عبدالله شاه اویل چې داسې تربیت د پولیسو لپاره ډېر ګټور دی
دا خو سپیشلایز ټریننګ زمونږ په ریکوست باندې ڈی او سی صاحب شروع کړی او دا ټریننګ هغه کوشش داری چې دا ټولې صوبې ته خور کې او ټولې صوبو نه سلیکشن کوي او دا ټریننګ ته رالیږي
د تربیت مکمل کېدو وروسته دغه دستوري مشر د خیبر پختونخوا اسمبلی اسپیکر اسد قیصر و چې وروسته یې تربیت اغوستونکي پولیسو ته انعامونه او سندونه ورکړل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال
د خیبر جنسې خلکو د تعلیم د محکمې د چارواکو او مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو لخوا کم سکولونه په بمونو لزول شوي دي باید د هغې د بیا ودانۍ دپاره دوی سروېګانې وکړي او دغه سکولونه دوباره جوړ کړي په دغه اړه له سیمې د فرهاد شینواري راپور اورو
د خیبر جنسې خلک وای چې دلته په دې تیرو څلورو کالو کې وسلوالو په لسګونه سرکاري سکولونه په بمونو سره الوزولې دي دوی وای چې د دغو سکولونو د ورانېدو له امله د دوی په سلګونه ماشومان لا هم د تعلیم د حاصلولو نه بې برخې دي په دې هکله د خیبر جنسې د باړې سیمې یو تن سلیم الرحمن اپریدی مشال ریډیو ته وای
بڑا کی چې کوم سکولونه وران شوی دی د تعلیمي شرف خو زه ته دوایم چې تر دومره حدا پر راغورځیدل یو چې مونږ څومره مشومانو هغه سو په اتبات کې دیړې کوي څوک په کلینډرې کوي څوک په اتبات مزدو کې کلینډرې کوي څوک ټیکسیان چلوي نو شرخ مکمل توګه باندې ختم شوی او کاغه جنکی وي کاغه د لکان وي سکولونه زه دوایم چې سخت ضرورت دی په موجوده وخت کې چې سروي وشي یو ځل دا سکولونه بیا بحال شي او جوړ کړی شي مونږ سکولونه دغه نظام چې دا بیا بحال
او د خیبر زخخیلو سیمې او تن نور اپریدی هم د دغه ورانو سکولونو د حالت په حق لا وویل
ولر چې په داسې حالت کې لګا سړی څنګه په خپل کور باندې خپه کیږي مو چې د سکولو ته وګورو د ماشومانو ته وګورو چې په زمو کو نوستوي بارانو باتن وایي چې بسترګو کې مخ کې راشي چې داسې حالت مونږ په ملک به یا مونږ په وطن باندې راغلی دی نو مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې کوم سکولونه جوړیږي کار پر روان دی چې په هغه باندې کار تیر شي او کوم چې نه جوړ شوي او کوم دغه نه پاتې شوي په کار ده چې دم پکې شامل شي کمزورتیا چې اسې قبایلي نه کوو کې د تعلیم نش برابر دی څه چې د سکولونه نشته کوم فیسیلیټیز ورته نشته په کار دی د سکولونه جوړ کړی شي
د خیبر جنس د تعلیم محکمې افیسر محمد عتیق وای چې دوی هڅه کوي دغه ټول وران شوی سکولونه بیرته جوړ کړي او د دې په بحالۍ کار روان کړی دی
هغه زموږ مختلف پروګرامونه دي ډی پی د لاندې 2012-13 او 13-14 د لاندې هغه تقریبا موږ ټول کور کړی دي موږ سره نور راه یو پروجیکټ شروع شوی دی هم لګیا دی په هغه کې کار کوي. نو الحمدلله زمونږ ریکوري د ټولو تقریبا شروع ده، د بحاله لپاره لګي یو زمونږ د باړي چې کوم خپل سکولونه دي هغه مونږ متبادل انتظام دغه وینټرایزډ ټینټ سره مونږ لګي یو شروع کوو. واپس
د خیبر جنسې د تعلیم د محکمې تر مخه تر اوسه په خیبر سیمه کې څه د پاسه 15 سرکاري سکولونه وسلوالو الوزولي دي. دوی وایي چې د کومو سرکاري سکولونو ودانۍ په دستي سات نشي جوړولای نو هغو ته به خیمه ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم 4 بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه 4 بجې.
اردن کو دروان خبرون خری سات تر رسیدلی و خری شیبو تر رسیدلی او پدغه کتاب استاد نغمه په واز باندې سندر وړاندې کو. پر روان خبرون کې د نورو تازه خبرونو تبصرو او راپورونو سر رازو تاسو دغه سندر وره
خدا دیا